د نن وضعیت په دې پروګرام کې د سره صلیب او سری میشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون د افغانستان په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی او ویلي دي چې نړیوالو بندیزونو د اقتصاد د بیا رغونې مخه نیولې. مطلب کې د افغانستان کروندګر د میوو پروان فضل کې خپل محصولاتو ته د بازار په نشتون شکایت کوي، وایي محصولات یې ښه خو بازار یې خراب دی. نن وضعیت پروگرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه، په دې هیله چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. نن بیا هم زه سمیع الله جلالزی د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروگرام کې ستاسو په چوپړ کې تاسو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل چې د سره صلیب او سری میشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون خپل کلنۍ راپور خپور کړی او په دې راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي جنجالونو او ننګونو په اړه مهم ټکي یاد کړی دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د میوو فصل هم دی، اما کروندګر او بزګران له دې څخه شکایت کوي چې د دوی محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. همدا اقتصاد او د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو اړوند مسایل او په افغانستان کې بشري کرکټ دا زموږ د بحث موضوع ده. په دې اړه به لږ وروسته د میلمه سره خبرې وکړو، اما په سر کې ستاسو پام د ورځې مهمو خبرونو ته راګرځوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو خطر د موجودیت د خبرداري په اړه د ملګرو ملتونو د یو چارواکي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او غوښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندا میزه دي. مجاهد په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډله یې سخته ځپلې ده. مجاهد په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر ولادیمیر رونکوف د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې داعش ډله چې په افغانستان کې فعاله ده له دغه هیواد څخه بهر د بریدونو خطر موجود دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په ایران کې میشت دغه ډلې څو ډیپلوماټان د سید مهدی په نوم د هغه افغان ځوان کډوال کور ته ورغلي چې ورسره خواخوږي وکړي، کوم چې د راپورونو له مخې د ایران د پولیسو د یو منصبدار لخوا شکنجه شوی و. دغه وزارت د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې د سید مهدی په کور کې د دوو طالب ډیپلوماټانو د حضور په اړه لیکلي چې د دغه ځوان کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته هم شوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه ویډیو کې چې خپره شوې لیدل کېږي د ایران د پولیسو یو منصبدار د یو افغان ځوان سید مهدی موسوي په اورمیږ باندې خپله پښه ایږدي او هغه شکنجه کوي او ترڅنګ ولاړې میرمنې او خلک چغې وهي چې هلک پرېږدی، خو پولیس د هغوی چغو ته پام نه کوي او د ځوان هلک شکنجې ته دوام ورکوي. او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې له زده کړو، کار، روزنې او ورزشي فعالیتونو څخه محرومې شوې. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو لیک کې له نړیوالو ورزشي سازمانونو په ځانګړې توګه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتې دي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو ملاتړ وکړي. دغو کارپوهانو له ورزشي سازمانونو غوښتي چې د طالبانو لخوا د ورزش په ډګر کې د افغان ښځو پر ګډون بندیز سره خپل کلک مخالفت څرګند کړي. په دغه لیک کې ټینګار شوی چې د طالبانو لخوا دغه بندیزونه د افغان ښځو او نجونو د حقونو څخه یو بې سارې سرغړونه ده او له ورزشي بنسټونو غوښتل شوي چې په دې اړه پریکنده اقدام وکړي. درنو لیدونکو بیا هم خره غلسه کې څنګه چې ما په فایل کې وویل په مجموع کې د افغانستان په اقتصاد بیا په خاص ډول د سر صلیب او سری میشتې د ټولنو د نړیوال فدراسیون په روسي راپور غږیږو. لدی کمرغه په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو شنونکو کارپو شعیب رحیم صاحب دی. رحیم صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاس. زما غږ اوریدئ؟ را سره
تاسو او قدرمن لیدونکو ته په دې لږ چې تاسو هم زما غږ اورئ د ساس غږ په بشپړ توګه اورئ.
تشکر رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مودان دغه د افغانستان د اقتصاد، خصوصا په افغانستان کې د خلکو د رنځ او درد د اقتصادي مشکلاتو راپورونه په دې وختونو کې بیا زیات شوي دي. تازه د سرې میاشتې او د سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. مختلف عوامل دي، زه به بیا وروسته در سره یاد کړم. ما غواړم رحیم صاحب ستاسو نظر واخلم. دغه راپورونه خو ډیر زیات ورکول کیږي او په دې تیرو دریو کلونو کې موږ دا لیدلي. دغه وضعیت رښتیا هم دغومره پیچلی او ناوړه دی. رښتیا دغه شاوخوا 3 میلیونه خلک یادیږي چې دوی د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. فکر کوي چې رښتیا هم وضعیت هم دومره جدي دی؟
ګورې، کله هم چې موږ د افغانستان د اقتصاد په اړه غږیږو، د اوسني مسایلو او مشکلاتو باندې غږیږو، په هغه کې یو اړخ دا دی چې موږ مقایسه کوو د جمهوریت د سقوط نه مخکې، اګست 2020 نه مخکې څه وضعیت او داغه نه وروسته څه وضعیت. موږ تاسو ته شاید یو چې 2020 کال اګست نه مخکې په افغانستان کې چې کوم نړیوال ادارې سازمانونو کار کوو، دا غوي ټول ټینګار په ډیولپمنت باندې او ډیولپمنت ای ډیولپمنت سپورت باندې انکشافي برخه کې کار کوو. دا په دې معنی چې سره کم کول شو، اقتصاد پیاوړی کو، اقتصاد په خپلو پښو درو، خلکو د پارکاري زمينه پیدا کو، خصوصي سکتور پیاوړی کو. د 2020 کال نو وروسته ټول تمرکز په بشري مرستو باندې د هیومانټیرین سپورت باندې دی، چې په هغه برخه کې د دولګې مخنیول دي، خوراکي توکي رسول دي خلکو ته، نقد پیسو مرسته رسول دي، ترسو خلکو د پاره هغه بیړني مرسته شوشي او دوی لوی نورین مخاوني ول شي. په دې برخه کې دوی بیا موسمي ستوندو سره او طبيعي آفاتو سره په دغه برخو کې کار کوي. نو دا کله چې سقوط نه شوی، هغه وخت هم موږ تاسو شاید یو چې د هغه خلکو سلنه چې د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي، هغه 50% ته شاوخوا رسېدل. نو اوس چې دا وضعیت دومره کړکېچن شوی، خو طبیعي خبره ده چې دا وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په دې تیرو درې کلونو کې ټول تمرکز په بشري مرستو باندې شوی دی، او هغه ډیټا او هغه احصایې چې د ساحې نه موږ ته راځي، هغه بالکل د تایید وړ دي. دغه راپورونه چې واقعا دا وضعیت هم دومره کړکې چې د څومره چې په دې راپورونو کې ورته اشاره کیږي.
درست رحیم صاحب، ستاسو په نظر اوس د حل لار څه ده؟ تر کله به دغه وضعیت په د اوسني شکل باندې نړیوال مرستې او د افغانانو مشکلات تر کله به موږ متکی یا سرګې په لار یو نړیوال مرستو ته؟ د افغانستان د دغه مشکل د حل لار څه ده؟ په داسې حال کې چې طالبان هم په رسمیت نه دي پیژندل شوی، او ظاهرا داسې لیدل کېږي هم چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه هم همدغو بندیزونو او فشارونو نیولې ده، څه کول پکار دي چې د دغه بشري مرستو د احتیاج خلاصو؟
ګوري، په وګت محل کې خو موږ تاسې اړتیا دي ته لرو چې طبي خبره ده چې په رسمیت پیژندل یو موضوع ده. د دې ترڅنګ په داخل کې کړکېچ باید نور هم را کم شي، ثبات رامنځته شي، او مهمه ده چې افغانستان کې د دوی سرمایه د دوی ژوند خوندي لري. له بده مرغه نړیوال بندیزونه یو اړخ ته حکم غواړو چې په افغانستان کې دغه د مرستو تکنه من خلاص تمنګا انکشاف یا ډیولپمنټ سېکټر ته پاملرنه وکړي، کې په اول قدم کې مهمه خبره ده چې موږ د تر سوچ اقتصاد په بشپړ توګه روغ نشي، اقتصاد په خپل په خوونه دريږي، زموږ خصوصي سېکټر بیا په وړ نشي، زموږ تولیدي سېکټر فعال نشي، تر هغه پورې دغه په مرستو باندې صرف د خلکو گزاره کیږي. یعنی فعلا کومه د سي اميانه شبه کې وایو ټول تمرکز پدې ده چې خلک په ګډه باندې موړ ماړو وساتل شي، او د مریضانو مرزونه مخاوني ول شي. خو کوم غواړو چې واقعا په افغانستان کې د بشري مرستو نه احتیاج نه منتاسي خلاص شو، کار کو پدې کې بیلابل برخې دي. پدې کې شک نشته چې هیواد باندې بندیزونه لګیدلي دي، خو بعضي کارونه شته دي چې هلته اوس هم کولای شي چې حکومت د اپریل په میاشت کې د نړیوال بانک راپور خپور شي، چې په هغه کې د خصوصي سکتور ګڼ شمېر ستونزې دي. په هغه کې بل شکه بانکي سکتور یو موضوع ده، خو هغوی د شته وضعیت نه هم شکایت لري، د حکومت نه هم شکایت لري، اداراتو نه هم شکایت لري. نو لږ تر لږه هغه سکتورونه هغه ځایونو کې چې حکومت کولی شي خلکو ته اسانتیا پیدا کړي په هغه برخه کې کار وکړي. دویمه دا ده چې په افغانستان کې موږ تاسو شاید چې موږ د تجارت په برخه کې تل ستونزه درلودله، او چې کیسار هیواد یو پاکستان ته زمونږ ډیری وچې او تازه میوې صادرېږي. موږ تاسو شاید چې په څو میاشتې مخکې کله چې زمونږ د صادراتو موسم راغی، یو دم په موږ باندې ریګولیټری ډیوټي یا تعرفه لوړه شوه، سیلز ټیکس یا د خرڅلاو مالیات لوړ شو، چې د سره زمونږ د بعضې توکو نرخونه تر 10% پورې په هغه باندې هغه تعرفه لوړه شوه. نو دا هغه ستونزه ده چې مثلا اوسنۍ حکومت کولی شي چې پاکستان سره په ناستو په خبرو باندې دغه حل کړي. نو هغه
د پاکستان سره رحم صاحب فکر کوم چې سکایپ هم خراب وو. په صورت د پاکستان سره بحث ته براسو، د پاکستان سره د تجارت مسلې ته بالکل راځو، وروسته یو راپور هم لرو، هغه به بیا واورو. اما رحیم صاحب، که دغه مشکلات تاسو یو پر ظاهرا تاسو په خبرو کې مزما برداشت دا او راپورونه هم دا وایي چې د افغانستان د اقتصاد مشکل دواړه خلري ته بند د دنیا فشارونه هم د دې لامل سبي چالته اقتصاد ودهونه کې اقتصادي فعالیتونه کم شي، او د بل طرفه دا انتقاد په طالبانو هم موجود دی چې دوی هم ملاتړ په هغه شکل چې باید وي کې نه دی کړی. فکر کوي چې دا د اقتصاد د ودی او د شته ظرفیتونو څخه په استفادې طالبان واقعا متخصص کسان لري، متخصص کسان ګمارلی دي چې هغه د داخلي منابعو څخه استفاده وکړي او د اقتصاد د ودی لپاره زمينه مساعده کړي. هدف مې دا دی چې په مجموع کې طالبان په اقتصادي مسیر درست روان دي کنه.
لبته مرغه هغه معلومات چې زه د ساحین لرم، تبان زه معلومات راټولو د مختلف منابعونو من تاسو خبري وګ، لبته مرغه هغه تخنیکی کډرونه چې موږ په افغانستان کې درلودل پاغې کې یو شمیر خو د سقوط نه مخکې د دې کسانو کې هم چې کله تاسو اداراتو کې زید ادارات سره لاک راک ورکړه کوي، دا په معلوماتي کې حتی هغه خلک چې په افغانستان کې هم دی غل دندو لري شوې دي موږ خپل رسنۍ او لاري نه خبرېږو. نو هغه څه چې په دغه اوسني شرایطو کې تر ټولو مهمه دي هغه دا دي چې کله اقتصادي موضوعګان او اقتصادي پالیسیان او اقتصادي پراختیا بحث موږ رامنځته کوو، دغه یو اړخ دا دی چې هلته تاسو باید تخنیکی او کارپوه خلک ولري چې هغه په دغه مسایلو باندې دغه مسایلو درک ولري. نو مهمه دا ده چې په دغه اداراتو کې دغه پخوانی خلک چې تخنیکی کادرونه وو په هغه باندې کلنه کړو سرمایه‌گذاری شو، هغه باید خو له بده مرغه موږ تاسو شاید یو چې تر ډیره بریده هغه خلک یاد هیواد نه وتلی دي یا که په هیواد کې هم دي دا غوی په ځین نوی خلک ارل شوی د کلا په کار پوی خلک په دغه اداراتو کې پاتې دي، او دا بیا د دې تاثیر موږ تاسو ګورو چې د ورځ په پای کې کله چې پالیسی جوړی کې کله چې باسونه کېږي د پراختیا او د پرمختګ باسونه کېږي، کله چې تاسو دغه کډرونه او پوهه خلک نه لري تاسو نه پالیسی جوړول شي نه ستونزو ته حل پیدا کول شي او نه تاسو کولای شي چې اوږد مهاله برنامه ولري ترسو د شته اقتصادي ناورین نه تاسو د وټول را پیدا کړئ.
تشکر. خب رحیم صاحب، اوس خو تاسو دا موضوع بالکل تشریح کړه، د سره صلیب او د سری میشتې د ټولنو د نړیوال فدراسیون په راپور کې یو موضوع یاد شوی، واغه د افغانستان جغرافیایي موقعیت دی، ویل شوی دی چې د افغانستان موقعیت د دې لامل شوی چې طبیعي پیښې هم دا هیواد وځپي، او موږ تاسو په دې تیرو څو کلونو کې خصوصا سږ کال هم د طبیعي آفاتو د طبیعي پیښو شاهدانو افغانستان ځپلی دی. اوس خو د دغه وضعیت سره مخ یو څه میکانیزم پکار دی چې حداقل د دغو طبیعي آفاتو د طبیعي ناورینونو د مخنیوي خو به مشکل یا مورته د چمتووالي لپاره څه کول پکار دي تر څو دغه زموږ شته اقتصاد نور هم ونه ځپي.
په ټوله کې ګوري دغه کوم ستونزې چې دوی یاد کړي دي دا ستونزې نه ویني دي، موږ دغه تر کلنه چې موږ سره گاونډیان خپلواک شوي دي، دا زمونږ د هیواد هم دغه حال دی چې افغانستان وچ کې سار هیواد دی، بل طبیعي آفاتو د مخنیوي لپاره چې کوم لازم ګامونه وو هغه لپاره لازم ګامونه نه دي نیول شوي دي، د حکومت سقوط سره هغه مات ګوډ کارونه چې کېدل په بیلابیلو ساحو کې هغه هم پټه پدری دي. اوس مزیت دا دی چې کمنګ غواړو منځ مهال او اوږد مهال کې د افغانستان دغه د صادرات ستونزه بل خصوص اقتصاد ستونزه حل کړو، هغه کې خو موږ تاسې مجبور یو چې سره کم چې موږ روان یو د غشت ستونزې موږ په پلان مهال کې او په منځ مهال کې حل کو تر څو موږ ترانزیت او تجارت شي، مثلا زمنګ تازه او چې میوې دي تازه او چې میوې صادرات نور هیوادونو ته کېدای شي د تیاری د نه نور لارونه کې شته د لار د لارینه، اما تازه میوه او تازه سبزیجات را صادرات زمونږ چې دي دغه د پارامنګ تکیه چې پاکستان او پاکستان لاره نه ترډیر کمنګ وکول شو هین تمنګ ورس او کومنج محل او اوګد محل کې بیا زمونږ تاسې ډیر ټینګار باید همدای چې موږ هغه تولیدات او هغه صنعتونو ته مخه کوچی راغه صادرات هم اسانی ارزښت هم لوړي ډیره خپل گئے انجه کې د شي زعفران منګ سافران سکتور باندې ډیر سرمایه گذاری شوې ده، باج نور وچی میوې دي چې ارزښت لوړ دي، نو کله چې دغه مسالجات دغه کم وزن او ډیر ارزښتو کې منګ نور وادونو ته صادرات لپاره امکانات په دې باندې پنګه چونه وو دغه سکتورونه تشویق کوو، طبيعي خبره ده چې زمنګ دغه تکیه په گاونډیانو باندې
نه رایم صاحب بالکل پام دې موضوع کې کو تاسو سره په پروګرام کې پاتې شي یو راپور به دواړه په مشترکه ولیدونکو به وویني، بیا به امدی باستره شو د افغانستان په جوزجان ولایت کې د خټکی کروندګر او سوداګر شکایت لري چې دوی خټکی زیات کړلی اېده فصل ډیر خدای اما ورته بازار نه پیدا کیږي او دوی مجبوریږي چې خپل خټکی په ټیټه بای وپلوري. راځي راپور به وګورو، د راپور سره بیا د رحیم صاحب سره خپل بحث دوام ورکړو.
د جوزجان د کرنې ریاست په وینا سش کال قریب یو لک شپاره زره ټنه خټکی سوي دي چې د تیر کال په نسبت دیش په سلو کې زیات حاصل شول کیږي. خدا پرمانه د جوزجان کروانګرو ته کوم شزيري نه دي ځکه چې د خټکیو بازار چندانې ښه نه دي.
سال آینده انې می تخم شه است اترب نه نمیاره ی رقم بازار باشه خو هیڅ نمی کارم شرکه آینن ما دوه دانه پر نان خور دارم انې منجه تراکتوربان اک 50000 قرضدار هستیم، او میگه پیسہ بیتی سرور پروش قرضدار هستیم، او میگه پیسہ بیتی اینجا خربوزه کار دیم اینجا خربوزه است اینا میره سودا کردن میترم چی بگویم میگم.
د جوزجان خلک چې لکه د نورو افغانانو چې د تلورو لسیزو جنگونو او انفلاسیون د سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ کړي دي، د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه پس نړیوالو مرستو د بندېدو سره د دوی ژوند نور هم سخت شوی دي او د خټکیو پلورونکي هم د دې شرایطو اغیزې احساسوي.
د اقوانم نو سر نو سستان کسانی کې ویدر جان سودا میګن خرد پروش پولیس میګرن لوکا سودا میګن اونې هم سر نو سست ایم سال بیرون ورداد نداریم در سر نقطه مدیریت یک صحیح شوا مدیریت صحیح نمیشه اما مدیریت که صحیح شوا کل سه جور شده میره انشالله.
د جوزجان کروانګر دی او کډمی و پلورن کې ټول د خراب بازار شکایت لري او وایي چې خټکی او هندوانه خو پریمانه را روان دي خو خلک د اخیستو توان نه لري.
تمام زحمات شمو پولیسش هست دیگه، اما پولیسش از بازو یک لغمانان ازمو میگیره، تمام مصرف خانهش ازمو میکشه دیگه، تا که خراب دهقان اگر اوسط زندگیش خوب نباشه باز دیگه سرچور مشکلات زندگی میشه دیگه، اولاد داره دیگه داره خود مکتب میره و یاشای باتا داره، تمام مصرفش از این سر خربوزی شده.
د جوزجان د کرنې ریاست وایي چې دوی کروانګرو ته ډاډ ورکوي چې ناهیلي کیږي نه، دولت هڅه کوي چې د خټکیو بازار ښه شي او کروانګرو ته د هغو د زحمت ثمر ورسیږي.
برای دهقان ما اطمینان معمی است که اونا ناامید نباشند، یعنی مایوس نشوند، کارشون ادامه بدن، ای تلاش خود بکنه، انشاءالله نقصان نمی کنند. اداره زراعت همیشه در تلاش هست، حتی در بیرون در این باره کوشش هست که باید حاصلات، میوه‌جات، چیزهایی که در افغانستان فعلا تولید میشه باید در کشورهای خارج صادر شود. دهقان ما را کاربارشان، اقتصادشان باید خوب شود.
خو د طالبانو د حکومت د ژمنو سره سره د جوزجان کروانګر د خټکیو د انبار سره پیدا تمناستی چې کله به اخیستونکي راځي او د دوی خټکی به خرڅیږي او دوی به خپل کور او بچانو ته رزق پیدا کوي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمه بجې د یاسر د سکوپ مکی په 1499 پیټه چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وای.
د نن وضعیت د پروګرام قدر منوریدونکو بیا هم خرغلست. رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل، په جوزجان کې کاروندګر خپل محصولات ته د بازار په نشتون شکایت کوي او ډیر مایوسه هم خریدل په دې راپور کې موږ ولیدل. زه فکر کوم دا یوازې د جوزجان اوسیدونکو نه دي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې کاروندګر ټول کال زحمت باسي، اما بیا هر کال د محصولاتو د پاره د بازار نشتون دوی ځوروي. آیا فکر کوئ چې افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت دوره به پکې راغړه، کو فکر کوئ چې افغانستان توانیدلې و چې د خپلو زراعتي محصولاتو د پاره مناسب بازار پیدا کړي؟ ولی موږ نشو کولای چې یو اصولي میکانیزم یو سیستم را رامنځته کړو چې دغه مشکل په اساسي شکل حل سي؟ دلایل څه دي چې نه توانیږو دا حالت رامنځته کړو؟ ریم صاحب، تاسې زما غږ واورېدئ؟
مهرباني
ریم صاحب، اورم ستاسې آواز. بالکل، غږ مو راځي ریم صاحب، مهرباني ستاسې غږ اورو.
ریم صاحب، کله چې موږ د اقتصاد بحث کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو، دا اساسي فرمول چې موږ لرو هغه د ارزي او د تقاضا ده. کله چې تولید کیږي په نور نړۍ کې، بالخصوص پر مختل نړۍ د مرغز منګه تولید د خپل شوق علاقه او هغه رواج چې د پاره منطقي کې دغه پاساس کې، مثلا زموږ خربوزه کړلې د زم باید خربوزه وکرم، کم تخم چې هغه کړلې هغه باید زه هم وکرم، په پرته لدین چې موږ په دې باندې وګورو چې بازار کې څومره تقاضا ده. دویم دا پیم دا د چیز منګه په کور کې د نننه دغه تازه میوه او فصلي میوه مصرف ډیر کم ده، نو تبې لپاره امکانات ولرو. پاره کې هم ستونزه ده چې زمنګ لوی مارکیټ هغه پاکستان ده، ځکه چې مرکزی آسیا هیوادونه خپل دومره میوه او تولیدي چیز منګه بيخي اړتیا نشته لري خو زمنګ واردات لپاره. پاکستان سره هم منګه څنګه چې سکل ستونزه لرو، په تیرو شلو کلو کې عین ستونزه موږ لرو. په دې تیرو شلو کلونو کې یو برخه کې چې یو څه پرمختګ وشو، هغه دا و چې های ویلیو چینج او های ویلیو کراپس په برخه کې کار وشو. هغه تجارتونو تولیدی سکتورونو کې بالخصوص زراعت کې کار وشو، نو همدا لامل دی چې موږ تاسو شامل یو. شاید چې په اخري بالخصوص 15 کلونو کې د جمهوریت موږ شاید چې زمنګ د وچه میوه صادرات د نړۍ ګډ ګډ تر رسیدل، همدار زعفرانو په برخه کې ډیره سرمایه گذاری وشو، زیره په برخه کې کار شوی دی، د هینج په برخه کې کار شوی. پر تر ټولو مهمه دا ده اوس چې زمنګ د صادرات سقوط نو ورسته هم لوړ شوی دی، په دې کې یو ډیر لوی برخه کار چې د سقوط نه مخ شوی دی چې موږ تاسې سمره اوس ګورو. اوس دا ده چې موږ سوشي به مخ هم پم دې خبره کوله چې خیر آینده کې موږ څوک یا موږ به پم دغه رقم تولیدي شکل باندې بلګي او چې موږ به تولیدو پرته لدې نه چې بازار ورته ومو، نو بیا دا مجمعه له وګد مهاله پلان ته باید موږ تاسې او ګردو چې موږ څنګه کولای شو چې دغه د انانوي تولید دغه بڼه بدل کړو. یا خدای دې چې توکو د پاره موږ بازار پیدا کړو چې اغلک ستونزمن کار دی، چې موږ خربوزه د افغانستان را روانه او یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه موږ هغه نړۍ ته صادر کوځو، کغه ارزخ دومره نه دی چې هغه موږ ته واره وکړي. یا موږ بيخي دغه سکتورونو دغه جنسونو نه ووځو، هغه تولیدات ته مخه کوشش د هغه ارزښت ډیر اته تاسو ماته واخیست. انځه دا کزیره دا پیاز د هندستان ورته ډیر خه مارکیټ لري، او دا چې نور دا چې تو کې دي چې موږ نړیوال بازار ته صادره وشو.
تشکر.
پرته لانی ته نړۍ کې دغه د اوګد محل نړی کې دغه د اوس خلک خدمات صادري نو موږ خدماتي سکتور ته باید مخه وکړو چې ټکنالوژي په برخه کې موږ د افغانستان نړی ګډ ګډ څنګه خدمات ورسو چې دغه ارزښت ډیر زیات دی خو فقاغه د لپاره تر ټولو مهمه ده چې موږ په تعلیمي برخه کې موږ خپل ستراتیجیانه رامنځته کړو د خلکو دوه د پانتونونو سرویل وړو تر څو موږ دغه
متوازن رقابت د لپاره بالکل ریم صاحب ساسي په خبرو کې مهم جزئیات چې موږ به وضعیت په افغانستان او شاوخوا سیمه نړی کې ګورو او بیا ځانه یو او اقتصاد به هم جوړو اما دا خو تاسو مخې به وایئ چې د مسلکی افراد او متخصص کسان په کار دی او په دې لړ چې دا مشکل په دې شکل حل سي رحیم صاحب وخت کم د فکر کوم 2 دقیقې نورې لرو د افغانستان د اقتصاد په بیا جوړیدو او رغیدو کې د میرمنو ونده څومره مهمه بولی او دا چې اوس اکثریت میرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کارونو څخه منه شوې دي فکر کوي چې د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد کمزورتیا یو عمده دلیل هم عمده کېدای شي
په اساس باندې کوم تاسو وګورو د سقوط نامخې په افغانستان کې د خوځو د غونډه ډیره پراخه شوې و موږ تاسو شاهد یو چې بیلابیل ولایتونو کې خوځو شه جوازونه اخیستي او هغه جوازونه ای سعید د مخینه من تاسو دا ویل شو چې د خوځو اقتصادي فعالیتونه څومره ډیرو دلته بعد چې پورونه و چې هغه په ځنګړي ډول د لاسي صنایعو برخه ده کده غالیو برخه ده کده زعفرانو صنعت ته همدار از بیاجی نور زراعت برخه د غذایی مواد ته پروسس برخه و چې پدې کې موږ تاسو شاید و چې د خوځو ونده په کې ډیره پراخه و او وی تر ډیره بریدا پرمختګ کړو لبا د مرغه اوسنی شرایط کې دا تقریبا دغه برخه فل شوې د ډیر په پټی ټکا چ باندې دوی کار کوي او د خپل د دې شاید مې چې سره د دې دومره ستونزو بیا هم یو شمیر میرمنې هغه توانې دي چې خپل تجارتونه نه تنه افغانستان کې دننه بلکې نړۍ ګډ ګډ خپل تولیدات لاسي صنایع هغه ورسې سره لدی چې موږ بانکي سکتور کې ستونزې لرو موږ صادراتو برخو کې مشکل لرو نو که دغه برخه فعال شي د خزینه صنعتونو ته موږ رشد ورکونو بیل شکه چې موږ د اقتصاد یو ډېر سره سلنه تشه چې دغه بډکه شي او طبي خبره ده چې د سره موږ ټول ستونزې حل نشي اما غیاو برخه ستونزې موږ کولای شو چې هغه حل کوو د دوی ونده په اقتصاد کې موږ وکولای شو چې زیاته کوو
تشکر کوم د اقتصادي چارو کارپو شو ابراهيم صاحب ډیره زیاته مننه کور مودن چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته لته سي مننه ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به هم تاسو ته زحمت درکو لته سي مننه دنن نو وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ دا به سمدل ته پات رسیږي لته سي ټول مننه کوم چې را سره وس راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د زموږ همکاران به په څو شي بو کې په استودیو کې وی تاسو کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ د خپلې سیمې په اړه مختلف موضوعات چې تاسو غواړئ بحث پرې وکړئ زنګ ووهئ خپل نظریات شریکې تر بیا د لا پمن